السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جنوري 13 ده. ملیا میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمه په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. اول خبرونه له پامیر سره.
د پاکستان د احتساب یو عدالت د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او د هغه ښځې بشرا بیبی ته د توشخانی په قضیه کې د 44 کلونو د بند سزا ورولې ده. د بلوچستان په سیوی او مچ کې په بریدونو او نښتو کې یو شمېر ولسي وګړو سرتیرو او مشکوکو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. او اوکراینی ولسمشر وایي چې روسیې پر هیواد د روان کال له پیل راهیسې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو شاوخوا زر حملې کړي. د پاکستان د احتساب یو عدالت د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی ته د توشخانی په قضیه کې د 44 کلونو د بند سزا ورولې ده. د پاکستان رسنۍ وایي چې د احتساب ملي ادارې نائب 13 میاشت د دواړو پر ضد په هغه عدالت کې تازه مقدمه دایره کړې وه او ویلي ول چې هغوی په خپلو شتمنیو کې له بهرنیو هیوادونو او چارواکو د ترلاسه کړیو ډالیو تفصیل نه دی ورکړی. ډان ورسپانه او جیو نیوز ټلویزیون وایي چې د احتساب عدالت قاضي نن د راولپنډي په اډیالي زندان کې د قضیې اورېدنه وکړه او خان او د هغه ښځه یې تر 30 کلونو پورې د لوړپوړو حکومتي او دولتي څوکۍ لپاره هم نه اهله کړل. په پاکستان کې توشخانه هغه ځای ته وایي چې پکې د هیواد مشران، د پارلمان غړي، بیوروکراټان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړي ډالۍ ږدي. د توشخانې له اصولو او قواعدو سره سم هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي باید د کابینې ډیویژن له ټولو جزئیاتو خبر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو ځانګړی عدالت خان او د هغه د ګوند بل مخکښ مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي ته د دولتي رازونو د افشا کولو په قضیه کې د 30 کلونو د بند سزا واوروله. تحریک انصاف ګوند وایي د هغې پرېکړې پر ضد د اسلام آباد های کورټ ته ځي. خان، بشرا بیبی او قریشي پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او ټولې مقدمې سیاسي بولي. په پاکستان کې دوو عدالتونو دا فیصلې پر داسې مهال کړي دي چې عامو انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی او تحریک انصاف وایي چې پوځي ادارې یا اسټابلیشمنت یې له انتخاباتي ډګره د لرې کولو هڅه کوي، خو پوځ په بیا بیا ټینګار کړی دی چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. د بلوچستان په سیوی کې د تحریک انصاف د انتخاباتي لاریون پر مهال په بمی چاودنه کې 4 تنه وژل شوي او 6 ژوبل دي. د سیوی د پولیسو د مشر مرستیال عنایت بنگولزی پرون مشال راډیو ته وویل چې چاودنه پر جنا سړک لډا خانی سره نږدې د تحریک انصاف د عدالت د غړو او پلویانو تر تیرېدو لږ سات وروسته وشوه. د سیوی یو روغتیایي چارواکی ډاکټر عمران بلوچ وایي چې د ژوبلو روغتیایي وضعیت ښه دی.
تقریبا شام کو 5 بجے
چوخا 15 بجے پجناواٹ سیوی کې یو چاودنه شوې. تر دې دمه مختصلور مړی او شپک ټپیان راوړل شوی. ټپی شوی کسان تر درملنې ورسته د روغتون عادي واټ ته لیږدول شوی او وضعیت یې د ډاډ وړ دی.
رویټرز خبری ایجنسی بیگانه وخت ویل چې اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ټلګرام په بیان کې د برید ذمہواری منلې ده. د پاکستان فوج وایي چې د بلوچستان په مچ او کولپور سیمو کې د وسلوالو په برید او ورسته ورسره پنخته کې دوه ملکی وګړي او 4 سرتیري وژل شوی دي. د فوج د اماډیکو دفتر ایس پی آر پرون ماخستن په بیان کې ویل چې ګڼو وسلوالو د جنوري 9 او 13 ترمنځ شپې مهال په هغو سیمو کې پر ودانیو برید وکړ چې امنیتي سرتیرو یې په غبرګون کې عملیات پیل کړل. فوج وایي چې په پیښه کې د درو ځانورګو بریدګرو په ګډون 9 مشکوک وسلوال وژل شوي او 3 ژوبل دي. بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل اے د حملې ذمہواری منلې او په بیانونو کې د 1500 سرتیرو د وژنې دعوه کړې ده چې مشال راډیو په خپلواکه توګه تصدیق نشي کولای. هغې ډلې البته پنخته کې د خپلو دوو وسلوالو وژل کېدل تایید کړي دي. بلوچ بلتون پال وسلوالې ډلې له لسیزو راهیسې په بلوچستان کې فعال دي چې د پاکستان امنیتي سرتیري یې پر ضد په عملیاتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژلو خبرونه هم اکثر ورکوي. چینایي ولسمشر شي جن پینګ د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسد الله بلال کریمی باورلیک منلی دی. د چین دولتي خبري اژانس شینهوا پرون وویل چې شي په بیجنګ کې په یو غونډه کې د طالبانو، پاکستان او ایران په ګډون د 240 هیوادونو د نویو سفیرانو باورلیکونه ومنل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ایکس پاڼه په بیان کې ویلي دي چې کریمی په غونډه کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره هم ولیدل. د نړۍ هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین د تیر کال په سپتمبر کې کابل ته خپل نوی سفیر استولی و. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې روسیه یې پر هیواد د روان کال له پیل راهیسې د شاوخوا زرو توغندیو او بې پیلوټه الوتکو حملې کړې دي. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې ده چې کیف پرون د روسیې په بریدونو کې د درې ولسي وګړو تر وژنې څو ساعته وروسته د هیواد په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د توغندیو د حملو امکان په اړه خبرداری ورکړ. زلنسکی وویل چې روسیې د روان کال له پیل راهیسې د شاوخوا 600 ډرونونو او د بیلابیلو قسمونو د توغندیو د یو تر 310 زیات بریدونه کړی دي. د پداسې حال کې دا چې روان کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د يرغل دوه کاله پوره کیږي چې پکې تر اوسه لزګونه زره اوکراینی ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري د اسلام آباد احتساب عدالت په توشخانه کیس کې عمران خان او د هغه میرمن ته د 1414 کالو د قید سزا اورولې ده. معلومات لرو په بلوچستان کې د نامنه په مختلفو پیښو کې ولسی وګړو، امنیتي سرتیرو او مشکوکو وسلوالو ته مرجوب لا وخت ده. په خیبر عمومندو کې خلک وایي چې خپلو مسلو ته په کتو نوماندانو ته رای ورکوي او ښځې هم ووټ ورکولو ته هڅوي.
ووټ خو ایماندار کس له پکار دی چې ایماندار لې ورکی
ان شاء الله خامخاوي اچو او خپل زنانه هم خپل لو باسم.
اوله مسله زمنګ د امن دا چې په امن باندې موږ لکار وکی.
د چین ولسمشر د طالبانو حکومت د سفیر باورلیک منلی دی. شنون کې وایي د یو یا دوو هیوادونو دا ډول اقدام طالبانو ته خاص ګټه نه رسوي.
سوچ نړیوال مشروعیت طالبان تر لاسه نه کړي دی او دوو هیوادونو سره د دوی اړیکې به ډېره زیاته ګټه دی ته ونه.
د پاکستان دولتي بانک د روپے د نوو نوټونو د چاپولو اعلان کړی دی. شنون کې د دې اقدام په اړه مختلف نظرونه لري.
کرنسی نوټونه بدلیدل چې دا څه وخت پس دا ضروری نه.
اسانه خبره نه ده چې په ملک کې اربونه روپے په سرکولیشن کې هغه یکدم تک منسوخ کړي.
په خیبر پختونخوا کې د نمونیا پیښو زیاتېدو په ګډون نور مطالب هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د اسلام آباد احتساب عدالت د توشخانی په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی ته د 1414 کالو د بند سزا اورولې ده. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال او شنونکي طاهر خان صاحب ته ورځو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشي طاهر خان صاحب. مننه. عمران خان او داغوی میرمن بشرا بیبی ته چې کومه د قید سزا اورول شوې ده د احتساب عدالت لخوا، څه معلومات لري تاسو؟ حالات څنګه دي؟ دا فیصله څنګه راغله؟ چا وکړه؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. د احتساب عدالت جج محمد بشیر لګشی بوڑان دی، پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن د هغه خزی بشرا بیبی 1414 د کاله په بند باندې محکوم کو، یعنی د کیس سزا یې ورته وورولا. او دا سزا په توشخانه کیس کې دا هغه ته بل ګروستو بیا راشمه. او د دې بند سزا نه علاوه دواړه د 10 کالو د پاره د پارلیمنت یا د عوامي عہدې لپاره هم نااهل شوی دی. او دریم دا چې په مجموعی توګه دواړه یو عرب او دغه رنګ 2 کروڑ روپے په دې دواړو باندې جریمه یعنی جرمانه هم لګولې شوې ده. توشخانه کیس کې په عمران خان او دغه په خزه باندې د عمران خان باندې دا تور دی چې هغه د توشخانه چې دا یو حکومتي یو سرکاري یو سٹور بوته وایو چې التا کم د بهر کې کله سفرونه وشي او د بهر نه وته دوی ته توفتی ورکړی شي هغه ایښودل کیږي. بیا یو خاص پیسې که سو غواړي چې هغه تحفه واخلي نو هغه یو خاص دغه پیسې هغه ورکول شي، خو په دې باندې دا تور دی په عمران خان باندې چې دوی ځنې تحفې ځان سره خوي، لکه اوس په دې باندې چې کوم هغه تفصیلات ورکړی شوی دی، نو دا سلونه زیات یادیږي چې تحفې د او د خزه لکه یو سل ته تحفې په دې کې دي. اته پنځه دوست په دې باندې دا الزام دی چې دوی ځان سره پاتې کړي وي، او دویم دا چې ځنې تحفې خرڅې شوي وي، نو د هغې تفصیلات د انتخاباتو کمیشن ته نوې ورکړی شوی، او الیکشن کمیشن په بنډری توګه اول د دې خلاف فیصله اعلان کړی و، او دغه تحقیقات بیا غوښتنه کړې. نو نن سهار چې کله په اډیالا جیل کې عمران خان حاضر کړی شو د جج محمد بشیر مختان، عمران خان هغه وخت کې یو اعتراض وکړ چې جج ولی نن ډیر زر دې فیصله اورول غواړي، ځکه عمران خان وخت غوښت، او هغه دا خبره وکړه چې داغه وکیلان تر اوسه پورې عدالت ته نه دی راغلي، نو د غواړي چې لږ انتظار وکړي. خو جج د عمران خان دغه خبره اونه منله، عمران خان بیا د عدالت نه هغه وخت وته، او دغه په غیر موجودګۍ کې بیا دا د سوال د سکر سزا اورلې شو. بشرا بیبي هغه چونکه په دې کیس کې نیولې شوې نه ده، نو هغه بهر وا، خو چې کله سزا اعلان وشو نو بشرا بیبي د عمران خان میرمن هغه په خپل باندې اډیالا جیل ته لاړه، او عدالت ته ځان وسپاره، او هغه وخت کې د احتساب چې کوم قوم احتساب بیروده نه بوتوي دا غیر د چارواکي موجود، او هغه رسمن گرفتار کړه، هغه مستو وخت کې په اډیالا جیل کې دا اوس بلار شو.
تاسو
مختنم چې دا
مهرباني خان صاحب یو د پوس په لند شانتي ز کول غواړم کلک شانتي تاسو وایي چې د توشه خانه چې کوم کیس جوړ دی کې غټي غټي ډالې لکه کیسونه خو ډیر دي، خو کومه داسې دي چې تاسو ذکر کول غواړي؟
ګوره د ټولو نه لوی چې دا چې هغه ډېر زیات پرسنه په میډیا کې مناقه ده، د سعودي ولیهد لخوا داغه لخوا چې کوم عمران خان ته یو د سرو زرو سیټ ورکړی شوی وو، هغه ډېره زیاته، او د دغه په بنیاد باندې د عمران خان خلاف تازه هم یو مقدمه درج شوی، واضح خو د توشه خانه کیس ډېر زوړ دی، لیکن بیا د دغه هم یو تازه تیر په دسمبر کې، دا اوس تیر کال په دسمبر کې هم شمان دی یو نوې. نو تحفې خو ما څنګه چې مخکې وې چې یو سل او ته تحفې عمران خان چې څومره موده په وا کې وو هغه او دغه ښځې ته د بهر ورکړې شوی وي، خو قومي احتساب بیرو دا دعوه ده چې اته پنځو دوی ساتلې وي، او دغه بیا کمې پیسې ورکړې وي حکومتي خزانه ته، او د ټولو نه مهمه په کوم دغه یادیږي چې کوم د سعودي ولیهد لخوا دوی ته تحفور کې شوی څو سیټ، نو هغه باندې زیات لکه په رسنۍ او په میډیا کې راځي.
صحیح، او عمران خان او بشرا بیبي خو ځان باندې لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې دا مقدمه سیاسي دي. که لږ شانتي بیا تاسو نور تفصیل راکړئ، دوی د پارلمان د چوکۍ لپاره هم تاسو وایئ چې نا اهل شو لسو کلونو لپاره، پرون بیا یو ځانګړی عدالت عمران خان او شاه محمود قریشي ته د سایفر مقدمه چې د یاد دولتي رازونو افشا کولو کیس کې د لسو لسو کالو د قید سزا وروله، نو دې سمانه ده
ګوره دا خو د کیس کیس پورې ده چې په کوم کیس کې جج دا خیال وی چې په دې یو لکه تیر ورځ درسو کالو سزا کې ورې شو، خو لیکن هغه چې کوم سایفر یا د ریاستي رازونو افشا کولو کیس وو پاره کې دوه قسمه سزاګانې دي، پاره کې لکه عمری بندم شته، پاره کې د اعدام یعنی پانسې سزا هم شته، خو لیکن کله چې جج وګوري چې دا کیس کې لکه ځنې شیان د هغه په نظر باندې لکه ممکن نه چې پوره مکمل نه چې هغه ته د اعدام یا پانسې سزا ورکړي شي. او ګوره بل خبر عمومي نظر په پاکستان کې یو بل دی، او هغه د ټولو دی، هغه ماضي کې سزا نورو پارټیانو مشرانو ته هم شوی ده چې لکه دا یو عمومي صورت چې کیسونه اکثر په سیاسي بنیادونو باندې کیږي، او ځکه چې یو مقدمه په یو وي نو ډېر خلک بیا وایي چې دا مقدمه دا جرم خو دې بل سړیم کړی دی، بل سیاسي مشرم کړی دی، لیکن هغه خلاف خو لکه کیس نه دی شوی. نو بهرحال یو عمومي نظر دا دی، او بیا چې پی ټی آی کوم نن چې کوم د پی ټی آی د هغې نه پس تحریک انصاف رد عمل راغی، نو هغوی لکه یو هوی چې دا د پاکستاني قوانینو تباهي ده راغی، او دویم هغې دا ویلي چې د پاکستان د نن چې کوم دغه شوی د کاروي دی ته د کانګرو اورېدنه سماعت ویلي، نو کانګرو کورس دا استعمالیږي چې یو جج لکه یا غیر رسمي یو جج او یا یو ګروپ هغه دا غواړي چې د مخکنه اراده کوي چې په دې سړي ته سزا ورکوم، نو دا خبره کړ. دا دریم بیا د عمران خان د وکیل لخوا یو بیان راغلی دی، علي ظفر لخوا، چې دی با اپیل کوي او په های کورټ کې او بل دا خبره هغه داوا وکړه چې دا ډرامه ده، هغه دا یو داوا او دا به چې کیس کمزورې دی او دی ډیر امیدوار دی، مطمئن دی چې های کورټ کې به د دوی خبره ورې شي او دا کیسونه به ختم شي. او دا هم داوا وکړه چې دا کیس د لکه دواړو ته د دفاع حق نه دی ورکړی شي، عمران خان دغه خزې ته. نو بهرحال دی خپله خبره کوي چې یو بل دی دا خبره هم کوي چې گواهان کم د عمران خان خلاف وو، په هغې باندې جرحه کول یعنی د هغې نه پوښتنې کول، هغه حق د جج بشیر دوی ته نو ورکړی چې لکه کارو کې. خو بهرحال او دا قانوني خبرې دي، نو به کته چې پی ټی آی کله اپیل کوي. خو بهرحال دا تازه سزا راغلی او دا تاسو څنګه وویل دا تیره ورځ په بل کیس کې په دغه کیس کې هم لس کالو بند سزا ورکړل شوې وه او دا نن تازه هم سوال لسوال لس کې د عمران خان او خزې ته ورکړل شوې.
طاهر خان صاحب، تاسو نه دوه لنډې پوښتنې کوم. اوس حالات څه دي؟ څه د مظاهرو څه رپورټونه خو نه دي مخې ته راغلي؟
ګوره، یو خو د پی ټی آی چې کوم اوسنی چیرمین دی، مشر دی ګوهر خان، هغه خلکو ته خپلو کارکنانو ته ویلي چې هغې دې پوره نه اوسي او ځکه چې اوس انتخابي ماحول دی، نو د احتجاج خو تر اوسه پورې څه شی نشته. البته پی ټی آی دا نن بیا ویلي دي چې دوی به د دې صداګانو باوجود دوی به خپل کمپین جاري ساتي او دوی د انتخاباتو بایکاټ نه کوي، انتخاباتو کې به برخه په هر صورت کې اخلي. او لکه دی دا اوس لکه شیبه پل بلکې پرون مشال ریډیو سره چې کړه د پی ټی آی ترجمان روف حسن خبرې کولې، ناغي خدا مو وی چې کوم د دې هغه د پارټي خپل منځي انتخابات دي، هغه به دې یو څو ورځو کې کوي، ځکه چې الیکشن کمیشن پی ټی آی د لیست نه وخت کړه چې دغه انتخابات نه ومنل د پارټي. نو بهرحال دې خپل هغه دغه ساتره دي، خدای یو خبره ضرور ده چې په پی ټی آی باندې خو د عمران خان دغه رنګ صداګانو نروستو خو لږ هغه نفسیاتي دبا خو زیاتي کې خپل طرف ته دی لږ مطمئنه ښکاري چې ممکن ده د دې صداګانو هغه پاکستان کې یو روایت هم پاتې شوی دی چې یو همدردي سیاسي هغه داسې کله چې فیصله کیږي یا ماضي کې ځنې پیښې شوې ځکه بینظیر بوټو چې کله وجل شوه ناغي سو انتخاباتي پلس پارټي او ګټل ناغي په دې مطمئن دي چې کیدی شي هم درده ووټ دي نور ورک شي خلک ودور کی.
نو بس یو اخیری تپوس تاسو خود لګ ذکروم کو چې اوس انتخاباتو ته ډیر کم وخت پاتې دي، دغه دوه فیصلو بس اثر وي د پاکستان د انتخاباتو لپاره سمانه لري؟
ګوره دلته خو دا سوچ دی عمومي، لکه د خلکو چې باسونه دي که په ټلویزیون چینلونو کې آزاد چې کوم تحلیلګر دي تبصره کوونکي دي، نو هغې خدا و چې لکه یو فیصله شوې ده چې پی ټی آی کوشش وکړي کوشي چې هغه د واک نه پاتې شي او عمران خان بیا د ملک وزیر اعظم نه شي، لکه دا خو یو عمومي دلته یو سوچ دی او ډېر خلک یې کوي. او که موږ وګورو نو لکه پاکستان کې وګورو دی کې شک نشته چې په حتی دا خلا وړه عدالتونه دي په لوی عدالتونو باندې هم ججانو په خپله باندې د ریټایرمنټ پس ویلي دي چې په دې باندې لکه د بټو قتل تر ذوالفقار علي بټو پانسې ته اوس خلک عدالتي قتل وي او ځکه خو سپریم کورټ بیا هغې سماعت شروع کړو، نو په عدالتونو باندې د دبو دغه په ماضي کې مثالونه شته او دا یو سوچ عمومي دی چې دا په دبو باندې دا ججان مجبور کوي چې عمران خان سزا ګوره. مختصر دا د پاکستان تاریخ پاتې شوی دی چې کم یو پاپولر یو مشهور مشر سیاسي وی، تاسو د لکتری خان د مرګ نراواله ذوالفقار علي بټو تراشه، بینظیر بټو تراشه، نواز شریف تراشه او اوس عمران خان تراشه، لکه دا منتخب وزیر اعظم پاتې شوی دی او د خلکو یو پاپولر لیډرانو مشران خو، نو په دا یو روایت پاتې شوی دی چې دا بیا خلک نه پرېږدي، یا به پانسي کیږي یا به جدا وطن کیږي یا به د واک نه لرې کیږي.
مننه طاهر خان صاحب چې تاسو موږ سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی، تاسو اوریدل د پاکستان احتساب عدالت تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او داغوی میرمن بشرا بیبی ته په توشخانه کې کیس د سوارلسو کلونو د قید سزا ورولې ده. د رشان بیا په پاکستان کې ځانګړي عدالت تحریک انصاف بنسټ ګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د ګوند بل مخکخ مشر او د بارنو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ته د دولتي رازونو د افشا کولو په کیس کې پرون د لسو کلونو د بند سزا ورولې و. دا په داسې حال کې ده چې د فروری 8 انتخاباتو ته کم ورځې پاتې دي. تحریک انصاف ګوندوای د پرونی پریکړې پر ضد د اسلام آباد های کورټ ته ځي. هغه ګوندوار لمخه ویلې دي چې پوځي اداره یا اسټابلیشمنت د راتلونکو انتخاباتو لډګره د لری کولو هڅه کوي، خو پوځ په بیا بیا ویلې دي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. د مشال ریډیو خبريال بشیر غواخله خبريال او شنون کی عادل شازیب سره مرکه کړي او ورنه پوښتنه کړي چې آیا عمران خان او قریشی ته داسې سزا ورول کېدل به د فروری اتم انتخاباتو پاره پوښتنه زیاتې نه کړي؟
الیکشن نمخ کې دغه رنگ سزا ورکول چي دي نو پاغه مان نه کافی نیو کی کیږي چې لکه پدې کې پکار دادا چې د انصاف تقاضي چې دینو هغه پوره شوی وي او غالب امکان دادا چې دغه سزا څنګه طریق انصاف پون اعلانو کو چیلنج کوي په های کورټ کې نو په های کورټ کې بیا د دې امکانات ډېر زیات دي چې انصاف چې دی هغه کجورم شوی دی نو پکار داده چې هغه جرم دې ثابت شي او بیا دې سزا ورکړي شي او بیا دې سره تاسو دا موږ غوړي چې لس کالا سزا دا نو پدې کې ډېر نوموړي وکیلان چې دي هغه دغه پام لري چې را دا درې سلور کال نه زیات سزا نه پکاره.
د پاکستان پوز ویلی وو چې د مئی د نهمې نه وروسته د تحریک انصاف چې کوم مشران دي هغوی ته به هم سزا کیږي او هغه کسان چې په دغه خونړیو مظاهرو کې ښکیل دي که هغه نور څوک دي هغې ته به هم سزا کیږي. دا فیصله د هغې سره څه تړاو لري که نه تاسو د ځکه چې پی ټی آی یا تحریک انصاف دا وایي چې په دوی باندې دا دایره را تنګ شوې ده او دا اسټابلیشمنت کړی دی؟
ګوري دغه دواړه خو مختلف کیسونه دي خو په یو شکل کې تړاو داسې لري چې کله چې دا سایفر دغه نریټیو یا بیانیه په جلسو کې عمران خان استعمال کړ او خلک ځان سره راپاسول نو دا هغه خلکو په ځانونو کې خود غناست چې امریکه عمران خان نشته دي او بیا هغه حالات دومره خراب شو چې بیا موږ قتل تیر کال نه هم مه ماندې د فوج په تنسی باتو باندې چې کومې حمله او دغه شوې نو هغه غصه او دغه دا چې دا نو مې چې وا هغه هم د دې نتیجه وا چې سایفر نه دغه کیسه شروع شو په جلسو کې نو دغه حیثیت کې خو تړاو لري. په 2013 کې نواز شریف اوستل شو عمران خان راوستل شو نو نن هم د عمران خان جګړه چې ده نو هغه پاکستان کې د سیول بالادسته لپاره یا د عوامو او جمهوریت لپاره کم اخکاری او دوباره اقتدار ترلاسه کول چې ده نو هغه زیات اخکاری لکه نن هم هغه پارټي غواړي چې هغه د فوج سره کینی او خپل معاملات ته حل کی نو د عمران خان سره چې څه کیږي لګیا دي نو هغه نه ډیر زیات بد د نورو سیاسي ګوندونو سره شوی دی. په دې دلته کې ذوالفقار علي بوټو پرایم منسټر هغه پانسی شوی دی نواز شریف درې ځله د اقتدار نه وته دی خو په دې کې کوم وګورو نو نن د عمران خان ګوند چې چرته ولاړ دی نو هغه داسې اقدامات کړی دي داسې سیاست کړی دی شاته یو نیم دو کالو کې چې هغه بالکل ریاست ته مخامخ ودرېدو چې یو سیاسي ګوند هغه پخپل په غلط ډګر باندې روان شي نو پاره کې خو بیا ډېر څه نشي ویلې.
د تحریک انصاف غړو د پخوا په شان مخکې به ډېر فعال و دوی هغه سي مظاهره و نه کړې د دې څه وجه؟
یو خدا دا چې خلک الیکشن کې ډېر ځات بيجي دي بل خبره دا ده چې تحریک انصاف ګوند چې ده دومره فعال پاتې نه دی دا خصوصا نو مئی نه پس زیاتره دا غي چې کم مشران دي هغه ګوند پرې خودو او چې کم پاتې دي نو پټ را پټ دي نو هغه تنظیم دومره فعال نه دی په دې وخت کې چې هغه د روزي او مظاهره دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یویش کیلو هرتز لنډې سپې مودې 15,015 شپېته 2,110 او 15,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د بلوچستان په سیوه کې د تحریک انصاف انتخاباتي لاریون پر مهال په بمی چاودنه کې یو شمېر کسانو ته مجوب لا وخت ده. رویټرز اژانس وایي چې د پرونی حمله ذمہواری اسلامي دولت او ډلې منلې ده. په همدې حال کې د پاکستان پوځ د بلوچستان په مچ او کولپور کې د وسوالو په بریده ورسره په نخته کې د دوو ملکی وګړو او څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. پوځ پرون په بیان کې ویلي چې په نخته کې نه مشکوک وسوالو وژل شوي دي. بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل اے د حملې ذمہواری منلې ده. په بلوچستان کې دا پیښې په داسې مهال شوې دي چې د فروری اتمې انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي. ایوب ترین تفصیل لري.
د کوټ څخه 200 کیلومتره لري ختیځ لور ته د بلوچستان په سیبیش ښار کې د جنوري په 1.5 نیټه د مازګر پر مهال پر جنا سړک و د خانه ته څیرمه یوه چاودنه هغه وخت وسوه کله چې د پولیسو په خبره د پاکستان تحریک انصاف انتخابي لاریون د غزه څخه مخ پر تېرېدو وو. د سیول هسپتال د سیبی د مشر ډاکټر بابر په خبره چې د چاودنې له امله څلور کسان مړه او شپږ زخمیان شوي دي، څوک چې اوس هم د سیبی په اسپتال کې بستر دي. په دې اړه رایټر اژانس بیگا ویلي دي چې د سیبی د چاودنې ذمہواري اسلامي دولت یا داعش پر خپل ټیلیګرام منلې ده. په دې ترڅ کې د سیبی د پولیسو مرستیال مشر عنایت بنګولزی او مشالېډو ته ویلي دي چې د لومړۍ پلټنو څخه داسې بریشي لکه چې چاودنه د سړک په غاړه د نڅرګندو کسانو له لوري په موټرسایکل کې د پټ کړل شوو چاودېدونکو موادو له امله شوی وي. خو د نوموړي په خبره اصل هلت به د بم ناکاره کوونکو د ادارې د پلټنې د ریپورټ وروسته ښکاره سي. بلبلو ته د بلوچستان په مچ ښار کې تر اوسه د امنیت وضعیت ترنګلې ده. د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري د جنوري په 1.5 نیټه په خبر سوي یو بیان کې ویل شوي دي د بلوچستان په مچ ښار ګوټ کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په بیلابیلو نښتو کې نه وسلوال وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. د ISPR په خبره پر دې مهال څلور امنیتي سرتیري او دوه عادي وګړو هم خپل ژوند لاسه ورکړی دي. بلپلو ته د بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل اے مجید برګیټ له لوري په ټولنیز رسنۍ په خبر سوي یو بیان کې د مچ د پیش ذمہواري قبل شوې وه. په بیان کې دا هم ویل شوي وو چې د پیرغیب په مچ بولان او ځینو نور برخو کې هم پر امنیتي سرتیرو یې بریدونه کړي دي او د 500 څخه زیات امنیتي سرتیري وژلي دي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی نه یوازې دا ادعا په کلکه سره رد کړي وې، بلکې ویلي وو چې د امنیتي سرتیرو د لاسه و بلوچو وسلوالو ته په لویه کچه مرګ ژوبله اوښتې ده. د مچ د امنیتي وزې په اړه په کوټه کې د جګپوړو چارواکو یوه غونډه د بلوچستان د نگران الله وزیر علي مردانډوم کې په مشرتابه کې وسوه. په کوم کې چې د مچ په ګډون په صوبه کې د راتلونکو عام انتخابات پر مهال د صوبې د امنیتي وزې جاج اخیستل شوی دی. وروسته د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چکزی ویلي دي چې په سیبي کې د تحریک انصاف پر لاریون برید یو غیر انساني او غیر جمهوری عمل دی. د دې چې څومره غندنه وسی هغه لږ ده. خو د نوموړي په خبره چې د مچ او سیبی د نامنۍ د پیښو برسیره د بلوچستان حکومت په صوبه کې په 8 فروری د عامو ټاکنو یا انتخابات کولو لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي. د کوټ خبریال او څېړونکي شهزاده ذوالفقار راته وویل امنیت ټینګول د حکومت ذمہواري ده.
خبره دا دی چې الیکشن سره د دبره د تعلق دی چې الیکشن کې هغه وختي ویلي چې الیکشن سره تاسو ځان نه ورساتي. دا خو نشه سویلي، دا خو خپل د دې یو سویلي چې ګوري وخت چې دی تفسیر یا پولیس یا لیویس چې دی هغه نورمال سي بیا را به اوس دغنه څنګه سره راغی بیا دې خو کاروي او کې اوس نو میا درې میاشتې کاروي نه کوي بیا خو کاروي کې دا خو د الیکشن لپاره خو خپل پوره
د دوی ورته چې د هیواد د نورو برخو په ډول به د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 شوکیانو د فروری په 8 نیټه ولس خپل رایه یا اوټ ورکوي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د شمیرې له مخې په بلوچستان کې د رایه ورکوونکو شمیره 350,100 ده. په کوم کې چې 150,000 نارینه او 300,000 ښځینه اوټرانې شامل دي.
دا مشال رادیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د غرمې 12:30 بجې شوې لند خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان د احتساب یو عدالت د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی ته د توشخانی په قضیه کې د 1444 کلونو د بند سزا ورولې ده. د پاکستان رسنۍ وایي چې د احتساب ملي ادارې نائب 13 میاشت د دواړو پر ضد په هغه عدالت کې تازه مقدمه دایره کړې وه او ویلي ول چې هغوی په خپلو شتمنیو کې له بهرنیو هیوادونو او چارواکو د ترلاسه کړي او ډالیو تفصیل نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو ځانګړی عدالت خان او د هغه د ګوند بل مخکښ مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ته د دولتي رازونو د افشا کولو په قضیه کې د 10 کلونو د بند سزا واوروله. تحریک انصاف ګوندوایي د هغې پریکړې پر ضد د اسلام آباد های کورټ ته ځي. د بلوچستان په سیوی کې د تحریک انصاف د انتخاباتي لاریون پر مهال په بمی چاودنه کې 4 تنه وژل شوي او 6 ژوبل دي. د سیوی د پولیسو د مشر مرستیال عنایت بنګولزی پرون مشال راډیو ته ویل چې چاودنه پر جنا سړک له ډاکخاري سره نږدې شوې ده. رویټرز خبري ایجنټس بیگانه وخت ویل چې اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ټلګرام په بیان کې د برید ذمہواري منلې ده. د پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان په مچ او کولپور سیمو کې د وسلوالو په برید او ورسره په نښته کې 2 ملکی وګړي او 4 سرتیری وژل شوی دي. د پوز د اماړي کو دفتر ایس پی آر پرون مخصوصن په بیان کې ویل چې ګڼو وسلوالو د جنوري 9 او 10 ترمنز شپې مهال په مچ او کولپور کې پر ودانې وبرید وکړ چې امنیتی سرتیرو یې په غبرګون کې عملیات پیل کړل. پوز وایي چې په هغه کې د درو ځانمرګو بریدګرو په ګډون 9 مشکوک وسلوال وژل شوی او 3 ژوبل دي. بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای د حمله ذمہواري منل ده. چینای ولسمشر شی جن پینګ د طالبانو د حکومت د سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی باورلیک منلای دی. د چین دولتي خبري ایجنټ شینهوا پرون ویل چې شی په بیجینګ کې په یو غونډه کې د طالبانو، پاکستان او ایران په ګډون د 240 هیوادونو د نویو سفیرانو باورلیکونه منزور کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي دي چې روسیې پر هیواد دروان کال له پیل راهیسې د شاوخوا 0 توغندۍ او بی پیلوټ الوتکو حملې کړې دي. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې ده چې کیف پرون د روسیې په بریدونو کې د 3 ولسي وګړو تر وژنې 4 ساعته وروسته د هیواد په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د توغندۍ او د حملو امکان په اړه خبرداری ورکړ.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل در تبړه نکړل. چینای ولسمشر شی جن پینګ د طالبانو د حکومت د سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی باورلیک منل دي. د چین دولتي خبري ایجنټس شینوا پرون ویل چې ولسمشر شی په بیجینګ کې په یو غونډه کې د 240 هوادونو د نوو سفیرانو باورلیکونه منزور کړل. د طالبانو حکومت د بارنو چارو وزارت وایي چې بلال کریمی د غونډې پر مهال د چین د بارنو چارو له وزیر وانګي سره هم لیدل. د چین په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد لا هم د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو بیجینګ د تیر کال په سپتمبر کې کابل ته خپل نوی سفیر هم استولیو. صفی الله ستانگزی له تفصیل سره.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د یو بهرني دولت لمړنی مشر دی چې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه د طالبانو سفیر مني. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د چین ولسمشر شی جن پینګ ته د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی د باورلیک د سپارلو او رسمي مراسمو په اړه بیان خپور کړی. بلخي لیکلي د چین ولسمشر بلال کریمی ته د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د باورلیک د منلو پر مهال ښه راغلاست ویلی او په کارونو کې د بریا هیله کړې. د بیان په اساس په دې مراسمو کې چې د بیجینګ د خلکو په لوی تالار کې جوړ شوی و، بلال کریمی د چین د بارونو چارو وزیر وانګي سره هم لیدلی. مولوی اسدالله بلال کریمی د 2023 کال د دسمبر لمیاشتې په چین کې د طالبانو د سفارت چارې مخته وړي. د چین سینوا خبري ایجنټس هم د لسګونو هیوادونو د نویو ټاکل شوو سفیرانو د باورلیکونو د منلو په تړاو یو بیان خپور کړی. د طالبانو حکومت هم تیر کال د چین د نوي سفیر د باورلیک د منلو لپاره خاص مراسم نیولي وو او د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ورسره ولیدل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ګڼو آسیایی او گاونډیو هیوادونو کې د طالبانو سفیران او خاص استازي د سفارتونو چارې مخته وړي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو په خاطر نیوکې روانې دي او له ګڼو فشارونو سره مخ دي، خو لا هم دوی په دې مورد څه نرمښت نه دی ښوولی. پوښتنه دا ده چې د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر د باورلیک منل د طالبانو لپاره څومره ګټوره او مهمه ده. د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د نړیوالو چارو شنونکي نجیب آزاد د دې پوښتنې په ځواب کې وویل،
د طالبانو لپاره په دې کې شک نشته چې دا خورا لویه لاسته راوړنه به دی ورته وایي، لکن د ټولو هغه اړیکو سره چې چین او طالبان لري یو ډیولپمنټ کړی دی، بیا هم تر څو چې په ملګری ملتونو کې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې او اوس په دوحا کې هغه ناسته ترسره کیږي راتلونکي لنډو ورځو کې، تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي، د یو دوو هیوادونو سره کاغذ څومره هم په نړیواله سیمه ییزه کچه قوي هم وي، د دې دوارخیزې اړیکې به ډېره زیاته ګټه دی ته ونه کړي.
د جرمني خبری اژانس په بروکسل کې د میش تیړندوی بنسټ او د بحران د نړیوال ډلې پاول راپور ورکړی چې د سیمې هیوادونه اړتیا لري له افغانستان سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په برخه کې تعامل وکړي، او له لویدیځو قدرتونو هم غوښتي چې د دې ډول هڅو ملاتړ وکړي او یا لږ تر لږه د هغوی مخنیوی ونه کړي. چین له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هغوی سره ښې اړیکې پالي. بیجینګ دمګړی د طالبانو لسترو سوداګریزو شریکانو دی او طالبان وایي د واخان له لارې له چین سره د لارې په پرانیستل کېدو سره به د دې تجارت کچه ډېره لوړه شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته تاسو وګه د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو یو تن وژل دی او ورسخه سر پرې کړی دی. پولیس وایي چې دغه کسر یې پرون په میرلي بازار او جسد یې په حسوخیلو کې موندل دی. د پولیسو په وینا چې د وژل شوي تن به جنګلوي لا نه ده شوي، خو پلټنې یې پیل کړي دي. دغه سړی د وژنې ذمہواري هم لا چا نه ده منلې. تر دې مخکې د جنوري په 9 هم وسلوالو یو کس وژلی او سر یې ورسخه پرې کړی. عمر وزیر معلومات راکړي.
پولیس وایي وژل شوی دغه کس لا هم شناخت نه دی شوی چې سر یې میرعلي بازار کې او نور جسد یې میرعلي حسوخیلو کې پروت و. د پولیسو مشر روخانزیب وایي چې پلاټنې کړي. د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د جنوري په 9 هم میرعلي ډویژن سپینوام تحصیل کې نامعلومو وسلوالو یو بل لاهور خان نومي ځایي کس وژلی و چې سر یې ترې غوڅ کړی و. په 1400 ساعتونو کې 2 کسان شمالي وزیرستان کې د نامعلومه وسلوالو لخوا ووژل شول. د دغه وژنو ذمہواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د جنوري په 20 هم د پولیسو او ځلي انتظامي چارواکو په وینا میرعلي کې وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې وژلې او بل یې ژوبل کړی و. د جنوري په 1400 هم میرعلي موسکی اوسېدون کې نورزال الدین میرعلي بازار کې وسلوالو په ډزو وژلې و او بریدګر تښتېدلی ول. دغه شان د جنوري په 19 هم د شپې میرعلي کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي ول، چې د جنوري په 20 سهار جسدونه میرعلي بازار هورمز کول مخه تا چول شوي ول. د سیمې د پولیسو مشر روخانزه په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي ول چې پولیس پلاټنې کړي او د نامعلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوه، خو لا هم په دغه بریدونو کې ککړ سو گرفتار شوي نه دي. د شمالي وزیرستان میرعلي یو سو کسانو چې نه یې غوښتل د حالاتو له وجې نامونه واخلي او غږ ریکارډ کړي مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړي، خو وسلوال ورس تر بله د غلطه زیاتیږي او خلک وژني، خو یو وسلوال هم گرفتار نشو. دوی وویل خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکر مند دي. د جنوري په دریمه هم وسلوالو د غلطه د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین محسن داوړ په انتخابي کمپین قافله برید کړی و چې نوموړی او ملګري یې خوندي پاتې شوي ول. خو د هغې پس د جنوري په لسمه بیا په همیاده سیمه کې د روانو ټولټاکنو صوبایي اسمبلي لپاره نومان ملک کلیم الله وسلوالو سره د دوه نورو ملګرو په هدفي برید کې ووژل. حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطۍ وسلوالو ضد کاروایۍ توندې کړې. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کوو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاو.
ایز ا پولیټیشین زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پراته
کړو. ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د فروری اتم انتخاباتو لپاره کمپین روان دی او زیاتره ګوندونو خپل منشورونه اعلان کړي دي. د خیبر پختونخوا په خیبر کې هم نوماندانو له ولس سره رابطو ملاقاتونو او غونډو ته دوام ورکړی دی. د ضلع یو شمېر اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې ښځې هم باید خپل رایه وکاروي ځکه چې دای حق او دنده ده. البته خلک له نوماندانو څه غوښتنې او هیلې لري. فرهاد شینواری د جواب لپاره له ځینو کسانو سره خبرې کړي دي. راځي چې واورو.
نثار نامه مې دا غونډې اوسېدونکی یم سر. ان شاء الله وړله خو وزو وړ داسې کس له ورکول په کار دي چې هغه مطلب مخکې معلوم وي چې یاره دا سړی کار والا دی نه دی. نو انشاءالله موږ خو امید دی چې دا روان حکومت چې کوم دی چې دا وي انشاءالله تعالی په دا علاقه کې چې کوم کمی دی هغه به ټول ختمه یې. ټولو پیله خبره چې دا هغه ګیس دی موږ سره واده شوی وه د پاټک نه ورشته دی او دلې نشته دی ګیس د ان اف سي ایوارډ چې کومې موږ سره سلانه چې موږ سره سله راباغه شوی و واده شوی و. نو هغه چې دی موږ ډېرې پیسې جمع شوي هغه چې راشي دغه کوم کارونه چې دلته شارټیج دی انشاءالله ټول په خپله وشي.
ما نامه مدثر ده، جمرود نه مې تعلق دی.
نو ووټ خو ایماندار کس له پکار دی چې ایماندار لې ویر کی فنډونه غبن نه کوي کرپشن پکې نه وي. مسائل خو ډېر دي. اول خو موږ بجلی گیس روډ اور سکول کالج ہسپتال جمرود ہسپتالوں کے صحیح سہولت پکے نشتا ہے. چکم مونگ چکم سیریس مریض وی مونگ کمپلیکس ہسپتال دے اڑو پشاور دے اڑو
دا زنانا کم خزی دا بوٹل شئی
نو دا بے مونگ مطمئن کہو دے پارا اویرنس ضرورت ہے زین جوڑے ویل پکار دی ابا کہدا چے واس دتا فیمیل ٹیم جوڑ کی اویرنس ویر کی چتا سودا ووٹ خپل حق دے ووٹ خپل حق استعمال کو پکار دے چو خپل حق را استعمال کی دا خبرہ
نون خان اوزل نون دے ټول ملکان نواتی که وی کورونو جرول را دروی و بیا که کاری وشی نو بیا سر مونگ پی جانیمم نه والا چی اوش پیندل از کال مخ که مونگ دگویلو با مندور شوی وی سکترک نه شیل تا ایسی ها نقیب کرلو وی خوالو و بل چرا ور کرلو بسی مونگ اگر دگویل پزای پاتا او سفاره نو بیا اوتون سر ورکو که نه بیجلگانش تا نه بگانش تا گرانی دیر را
حیات خان جمعیم انشالله خم خواهی چو او خپل زنانه هم خپل رو باسم اما مشر ما خو دې سره څه کار دی ما اما خپل کور ولا حیا عزت کې خپل گاډه مشه کور نشته پای عزت کې بوزم پای عزت کې وټو چی پای عزت کې کور لا بوزم زن خلک وی چې خزرانه تعلیم مکو خپل ته باد کې اوسېږي په زنانه پرایویټ کالجونو کې سبقونه مونږ ته دې چې تعلیم په مکو مونږ خلکو له بګار چې خپل مازغه کولوږي مونږ خلکو مازغه بند دي زړګي خپل نه هیڅ پوی نشته وای
ما نه ما کې ناجول ده او ان شاء الله چې وټ وای چې خو په دراز وی چې د ووټ یو مقدس امانت دی مونږ غټه مسله بجلی ده د اوبو ده دا د شاکس نه اور چې کوم دی که نه به مونږ وایي دغه په منځ کې یو دیوال دی یو دیوال نه اورې هر یو سهولت شته دی دیلې نشته دی دا لکه چې کوم ده دا په ضلع کې ځام شوه مرجر وشو چې مرجر وشو اوس خو پکار وه چې مونږ له یې را کړی وای که نه چې کومې وادې په مرجر کې کړي هر یې هم پوره نه کړې.
مشال ریډیو ته تاسو غوګیم په دې موضوع باندې نور خبرې کو. د مومندو یو شمیر اوسیدونکو وای هلته زیاتې مسلې دي چې باید په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د هغې ضلع راتلونکي استازي هوار کړي. دوی وایي هماغو مسلو ته په کتو د فروری اتمې په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. شانواز سرکزی د مومندو له ځینو اوسیدونکو سره له نوماندانو څخه د هغوی په غوښتنو او هیلو خبرې کړي دي.
زما نوم دی ملک ګلشاه، زما تعلق دی د تحصیل ساپی لکړو سره. د ایم این ای او د ایم پی ای منګ قبایلی علاقو کې خو به داسې وای چې دا دویم سټیپ دی د ایم پی ایګانو د منتخب کېدلو. زمونږ قومي مسلې بې شماره مسلې دي. موږ څه خو د مرجر نه مخکې حکومتي ادارو وعدې کړې وي چې موږ به سالانه 110 ارب روپۍ په قبایلي ضلعو باندې لګوو، خو هغه ټولې دعوې اسی چټی دا وی یو بیزی لاړ یو څونو شلو. منګه دراتون کی مینه ویم پینا دا مطالبی لرو، دا مطالبی زم دسی مطالبی دي چې منګه بالکل دې ته التیا لرو. لکه مثلا بجلی به منګه وای چې منګه ته په 34 غنټو کې یو غنټه بجلی نشته دي. منګه سکول او بو حیرانی په خو به منګه په علاقه کې به د بوشکو په ذریعہ باندې د لټونو باندې منګه د کویان نو بره استلی. اوس هغه سیستم ختم شو، بجلی ته سیستم تللی دي. بجلی چون کې د مرجر نو سشته دي نو و دویمه مسله زمنګه د روډونو ده. روډونه که تاسو وګورئ زمنګه په ضلع کې روډونه دسې ورانې جال پراته دي چې په هغې باندې منګه یو مریض راواچو نو منګه په هغې باندې هسپتال ته مریض نشو رسولی، مریض منګه ته په لار کې وفاتېږي. بیا د هغې نه علاوه منګه تر هسپتالونو کې درته ووایم په ضلع مومند کې چې د هسپتالونو څومره تکلیف دی. په زمنګه په تحصیل ساپي کې د ډي ایچ کیو ده یو چې هغه ډي ایچ کیو د اوسه پورې یو پرایوټ ادارې چلوله مر به نوم یو. اوس هغه اداره د هغې نه لاړه، هغه هسپتال زمنګه ویران شو. ضلعي هسپتال منګه وګورو هغه هم زمنګه ویران پروت دی. نو زمنګه بې شمېره مطالبي دي، خو منګه د راتلونکي مینېګانو او امپینېګانو نه همدغه مطالبي کوو چې باید زمونږ د بجلۍ مسله ده، زمونږ د هسپتال مسله ده، زمونږ د روډونو مسله ده، زمونږ د تجارتي لارو مسلې دي، دغه شان بې شمېره وغیره نورې مسلې شته دي. خو دا دې موږ ته په شټیپ بای شټیپ باندې واري کړي که دوه مسلې راته په یو کال کې واری، بیا دې راته دوه په بل کال کې واری کړي. دی خو تشې دعوې ډېرې کوي خو زمونږ په یقین نشته دی. خو موږ سره دې دیو کلکې وعدې وکړي چې باید دا علاقې چې کومې دي دار پسماندګۍ شکار دي.
زه ملک نور الله یم، بیزو تحصیل کوډاخلو سره مې تعلق دی او ویسیون بیزای وایس چیرمین. علاقه زمونږ پی کې 68 تا لکه صوبایي اسمبلی 8 پیته او دغه سي زمونږ ان 26 تا لکه قومي اسمبلی پاکیشه. نو دې ته چاره وسړې لکه یا صوبایي اسمبلی ته منتخب شي او کامیاب شي، او یا مطلب دا دی چې قومي اسمبلی ته منتخب شي. نو زمنګ بیا زو چې کوم ضرورت دی نو هغه د ټولو ناول الته مطلب دا دی چې د لسم نبر سکول های سکول نشته دی او د اتم پورې چې ماشومان سبق وي او دا غینا مطلب دا دی چې به د اتم نه فارغ شي نو هغه به د مور او پلار دومره وس نه کیږي چې هغه ماشومان چرته لري ولېږي، او بلکې هغه ماشومان هم به مطلب دا دی چې لري نزي نو هغه به لکه مطلب دا دی چې هغه سکول نمبر شي او هغه اتم کې پاتې شي. او دغه سي زمنګ مطلب دا دی د صحت مسله ده چې لوري کم کیس راشي یا د زنانو نو هغه زنانه چې مطلب دا دی چې دا هغه زنانه بیا غلنې تراوړي او یا بل لری چرته کم ځای ته وړي نو روډونه ملته خراب دي نو هغه مطلب لاره کې وفات شوي. دغه سي مطلب دا دی چې زه ته یو د روډ مسله چې د زمنګه کباران نو پاغي کې دوه غټي غټي کندې جوړې شوي دي چې هغه مطلب دا دی هغه گاډي او هغه پراتک پوری دي په خیمانه کې.
زمانو نواب نوم دی تحصیل پلانګار اوسیدونکو امام چې کم ایم پی ای ایم ان ای راتلونکي وخت کې راشي چا ګورنمنټ هم راشي هغه نه به مو د پلانګار تحصیل د محرومینو یا دغه مطالبې به تې کوو. مین چې کومې مطالبې دي لومبی د پلانګار چې کوم هسپتال دی چونکې هغه بلډینګ هم مکمل دی پکاره چې هغه سیشن وشي. دویم نمبر د اپر پلانګار کې د فیمیل های سکول نشته دی چې روغ یو وی سی دا او ډېره غټه بادي ده هلته کې د پلانګار د فیمیل دپاره های سکول نشته دی. بل چې کوم دی د آوازونه یوسف بابا په روډ چې کوم سروې هم شوې ده هغې کې سور کډر هم د 9 کیلومیټر میلاو شوی دی نو په کار د چې هغې باندې زر تر زره د ګورنمنټ راتلو سره پې کار شروع شي.
تفسیر مومن مې نوم دی او د ضلع مومن ان 26 او د پی کې 68 د حلقې اوسیدونکي او به په هغې کې د تحصیل خوځو بیزو سره تعلق لرو. زمونږ په علاقه کې چې کوم کنډیډیټ ولاړ دي یا کوم امیدواران دي نو چې هر یو پاش خلاص شي دا غین د دې قوم د غختنه ده چې دلته په امن کې کردار ادا کی. نو اوله مسله زمنګ د امن ده چې په امن باندې موږ لکارو کی. دویمه مسله د زمنګ د روزګار ده او روزګار چې کوم زمنګ ده نو آغاز موږ افغانستان سره چې کومه تجارتی لار ده ګوسړی یا ګورسل چې ورته وي دا د تیرو لس دولس کالو نه بند ده او د دې لپاره د قوم ډېرې هلې ځلې وکړلې. نو د قوم دویمه مطالبه به دغه وي چې دا د ګورسل لاره کومه چې افغانستان سره ده دا د تجارت دپاره او د عام تګ راتګ دپاره دا خلاصه کړي او په دې کې کردار ادا کړي. دلته بله غټه مسله چې کوم ده کورونه وران شوي دي. د اپریشن دوران کې کله چې ترهګرۍ خلاف فوجي اپریشن و په هغې کې کورونه وران شوي دي او هغه کورونه هغه شان وران ویجاړ پراته دي. اوسه پورې چا ته معاوضې هم نه دي ورکړي نه یې سروې شوې ده. نو بله غټه ستونزه دغه ده او نورې چې کومې دا بنیادي مسلې دي زموږ په علاقه کې د اسپتال دا اسپتالونه نش برابر دي. سکولونه چې کوم دي هغه دلته اوس په دواړو تحصیلونو کې های سکول نشته دی بیا د جینکو سکولونه هم نشته دی. بله غټه مسله چې زموږ کومه ده نو په دې دور جدید کې یا په دې نوي دور کې زمنګ علاقې چې کمې دي دا د نیټورک نه محروم دي. نه ساده موبایل شته دی او نه نیټ شته دی. نو د دغې نه محرومه پاتې شوې دي تر اوسه پورې. دې سره نورې چې کمی تړلې مسلې دي بنیادي مسلې لکه د اوبو شوله د بجلی شوله اوسه پورې تحصیل خویزو کې او تحصیل بیزو کې بجلی نشته دی. نو دغه مو غټې غټې مسلې دي او ټولې بنیادي مسلې دي. نو چې هر څوک منتخب شي زمنګ به د دې قام د دې ولس به دغه نه دغه غوښتنې چې موږ له په دې کې کردار ادا کړي.
زمانم اسرت مومن دے زید لور مومن میچنائی اسی دن کے این اے 26 او پی کے 67 زما القدا زما دے الکینا جی کم ایم پی اے او ایم این اے جوڑ شید آغی تا بز منگ نا درخواست دیو دا بد از منگ مطالبی چی اولنی ترجیز منگ دا دا چیرہ پا لور مومن کے دیو سپورٹس کمپلیکس جوڑ شی بل چی دیزے کی کم اسپتالون دی آغا دی اپگریڈ شی ایجوکیشن کی چی تاسو گور از منگ پا دی لندر اغبا کی چی دے دا جنکو سکولن دی لری لری دی نو چې هغه کم سے کم پرائمری سکول چې کم دی دا هغه زموږ ماشومان لري 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 زونه پورې زینو چې کم زونه کې د جنکو د سکول ضرورت ته هغه زینو کې د جنکو سکول نه جوړ شي. او د بجلی زموږ یو ډیر غټه مسله را روانه ده چې هغه د نش برابر د بجلی نشته او الور خو هغه ټوله غټه مسله ده. خو بهر زموږ په دې ځای کې د ورسک ډیم جوړ دی کم سے کم موږ ته د مومندو ته د موږ د لور مومندو ته د هغه بجلی ملو شي چې کم زموږ حق کېږي. بل زموږ په ډیم کې چې کومه ریالیټی ده هغه د موږ ته ملو شي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لمون سره اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د پاکستان دولتي بانک په ملک کې د روپۍ د نوو نوټونو چاپولو اعلان کړی دی. ویلي دي چې دا فیصله د پیسو د ناقانونه کاروبار مخنیوي او د جعلي نوټونو په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته کړی. په هغه هیواد کې د اقتصادي او مالي چارو پوهان د بانک د دې فیصلې په اړه هم نظر نه دي. ځینې شنونکي دا یو ښه اقدام بولي خو نور بیا وایي چې د نوو نوټونو خپرول خورا ګران تمامېږي. وسیم سجاد موضوع روښانوي.
د صحافیانو سره په خبرو کې د پاکستان سټیټ بینک گورنر جمیل احمد د ګل پورز په کراچۍ کې ویلي چې په پاکستان کې د نوي نوټونو متعارف کولو فیصله کړې ده. نوموړي ویلي چې دا فیصله د هغې وروسته شوي چې د ولس لخوا د جعلي نوټونو په اړه یو شمېر شکایتونه ادارې ته لیږدول شوي. جمیل احمد صحافیانو ته ویلي چې دا فیصله یې په دې غرض کړې ده چې د هغه تنانو پر ضد کاروایي وکړي کوم چې د پیسو په غیر قانوني فعالیتونو کې ملوث دي. په کراچۍ کې د معاشیات او صحافی او شنون کې متوکل خان د حکومت د یادې فیصلې په اړه مشال ویډیو ته وایي.
کرنسی نوټونه بدلیدل چې دا څه وخت پس دا ضروري می او د دې فائدې د اکانومي کې د لیا سره چې څه وخت چې د کرنسی اوچلېږي نو یو خود د هغه کوالټي خرابېږي او بیا دویم دا چې د دې چې کم جعلي نوټونه جوړولو والا کم خلک یې نو هغې ته هم د دې هغه جعلي جوړول چې د دعوت آسانی شي او بیا دریم داسې دي چې لکه اوس زموږ پاکستان کې چې څنګه دا 5000 والا نوټ دی 5000 والا نوټ چې دی په دې کې ډیرو خلکو خپل چې کم غیر قانونی دولت تے غیر پدے کے نوٹونو پر شکل کے ایک دے
دا پاکستان مرکزی بینک پر عمل کی دا ٹول نوٹونو بدلولو فیصلہ کرے دا او دا نوی نوٹونو دا جڑاولو لپارے دا ڈیزائن یا شکل جڑاولو اعلامیہ ہم جاری کرے دا یاد بینک دا نوی نوٹونو دا ڈیزائن لپارے دا مقابلے اعلان ہم کرے دے او پو یو اعلامیہ کی ویلی چھ سوک تا ٹول خکل ڈیزائن ورکڑی نوڑم بے درے تنانو تبا دا درے نا تر لس لک روپو پورے نقد انعام ورکوی پا پیخور پونتون کی دا معاشیات استاد ڈاکٹر زلاکت خان وائی دا یاد اقدام سرا با حکومت معلوم شی چی وہ ملک کی سمر پیسی پچکار کی دی ڈاکٹر زلاکت خان دا حکومت دا یاد اقدام تنقیدی جاج اخلی او مشال لیو تو وائی
آسان خبر نہ رچ پا ملک اربن روپے پا سرکولیشن کی اغا یک تم تک منسوخ کی او دای پا زیبنی بھی نوٹس رو باسنو پای بانے خرچہ ہم کی گی نو دیتا ہم قتل پکار دی دویم خبر دا دا چی دا دی شی سو شورٹی دا چی دا نیوی نوٹس راشی نو دا دی نقل بنا روزی
دا پاکستان حکومت وقت پا وقت کرنسی بندولو او بدلیدلو گامونو پورتا کردی دی پا آمتوگا پا نوی کرنسی جوڑاولو کی دا دواؤنا تر دریو کالو پوری وقت لگی دا پاکستان مرکزی بینک ویلی چی دوی حسکوی چی نوی رنٹونا پا راتون کی دواؤ کالو کی مارکیٹ تور کردی وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور
دا مشال راڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تاسو عمرہ سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال راډیو سره ملګری شئ
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د خیبر پښتونخوا د عام روغتیا اداره وایي په تیرو دریو میاشتو کې په هغه صوبه کې تر 1500 زیات ماشومان د بریښ یا نمونیا ښکار شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې ورښتونه وشول چې ورسره اوږدمهاله وچکالي ختمه شوه. ډاکټران وایي چې بریښ یا نمونیا یو داسې ناروغي ده چې ماشومان او د پاخه عمر لرونکي کسان زیات ځپي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاه په ریپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د صحت اداره وای چې په تیرو درې میاشتو کې په صوبه کې د نمونیا نه 1500 ماشومان متاثر شوي او له 500 زیات مړ شوي دي. دا پیښور اوسیدونکي عبدالرحمن مشال ریډیو ته وویل چې 15 کلن ازوی ته د یخنۍ له وجې په 7 اغستو کې تکلیف و. نو هسپتال کې ورته ډاکټر وویل چې زوی ته د نمونیا شوي.
زما ماشومان بیمار شو نو ما چې ډاکټر لبوت ډاکټر ویل چې دا خدای چې تاسو په وخت تاسو ډاکټر لراله ما غو ما ته دا ویل چې را ماشومان ګرم ساتي خوراک کا کم په خساتي منیا عام شوی دا او د دین د مخنیوي د پاره ماشومان ګرم ساتي او سکولونو ته چیزینو عام هم چې د بنینونو منینونو زیات واره چی.
دا لیډ ریډنګ هسپتال ویاند اسم خان مشال ریډیو ته ویل چې هر ورځ یې هسپتال ته د نمونیا له 500 نه زیات ماشومان راوړل کیږي چې پکې زیاتره شمیره د قبایلی ضلعو ده. نوموړي زیاته کړه چې په هسپتال کې د نمونیا د ماشومان لپاره ټولې اسانتیاوې ورکړې شوې دي.
په لیډ ریډنګ هسپتال کې روزانه په بنیاد باندې یعنی په 24 ghanto کې تقریبا 600 پورې د نمونیا ماشومان راوړل کیږي او دا یوازې د پیښور نه بلکې د ټولې پښتونخوا نه د باجوړ 1970 وزیرستانه پورې تر اوسه پورې موږ سره تقریبا د 45 پورې پکې مرګونه شوي دي. اوسم پکې موږ سره داخل دي د نمونیا ماشومان.
دا حتمات میډیکل سنټر ډاکټر ایزار خان مشال ریډیو ته وویل والدین دي ماشومان د یخنا بچ کولو لپاره ګرم جامې استعمال کړي او که ماشومان ته په سا غستو کې ستونزې وي نو زر تر زره دي ډاکټر لا بوزي.
دا یو د سینې بیماری دا کم چې د یو جراثیم د وجې لګي او دیکھے سینہ خراب شی د دې سره تیز تبا سالنډ لنډ کیږي بلغم وسر راځي. زمون کم ماشومان دی یا هغه خلک چې د عمر زیات دی یا هغه خلک چې دا غیته د دمی شکایت ته خاص کر نو ها خلق چې کم دی که بهر وزي په نن سبا ټایم کې نو د دن د وجې یا خړې د وجې هغه ته دغه دمه چې کم ده هغه هم زیاتې دی شي د دمې شکایت هم سوا کېدی شي او دغه شان هغه ته نمونیا هم کېدی شي.
دا صحت د ادارې د شمیرو تر مخه د ټولو زیات د نمونیا کیسونه 1015 د کال 2023 د دسمبر په میاشت کې رپورټ شوي دي. په نومبر کې دغه شمیره 1400 ته رسیدلې وه. د پاکستان د صحت اداره وایي چې پنجاب کې د نمونیا نه په 13 ګڼو کې 800 نه زیات ماشومان متاثر شوي چې پکې 13 ماشومان مړه شوي هم دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال اډیو سره ملګری شئ.